라디오.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 1404 کال د لړمقب نهمه د 2015 کال د اکتوبر 1 په لپ خبرونو کوو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارد بنت د پنځمه پور از د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللې دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جیلې د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم درز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هراري کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه به روانه یکشنبه د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپل کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کول. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشن شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاستو ایم از سفیولا ستانک زیم تخنیکی چاره بهروز دلیری مختولی رازو اول مطلب تا طالبانو او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام حکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر مخام کری او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سو رزیل خند و زند سر مخت و لار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبانو او پاکستانی مارکچیانو ترمینز ده حاصل شوی حکره گده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز ماده ایز اعلامی که رغلی چی طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم په استانبول کې پیل شي او هم بټولې کلی خواوي داسې یو تارونکو میکانیزم جوړ او پلی کړی چې د سولې ټینګښت تضمین او سرغړونکو لورې جریمه کړی شي. ترکیه او قطر هم دا راز چمتووالی ښوولی چې له دواړو خواو سره د دایمي سولې او ټیکاو د ترلاسه کولو په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو تایید کړي چې خبرې پای ته رسیدلي او دواړو خواو موافقه کړې چې نورې خبرې به راتلونکو غونډو کې مطرح شي. هغه ویلي افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوي او نه لاسوهنې پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و د دې پریکړې سره پای ته ورسېدې چې دواړه خواوې به بیرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي. په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15 تر 30 روانې وې. د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 14 او 19 په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت د مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزي سره خبرې کړې وي. ښاغلي اتکزي په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبري یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو کلک نیوکې وکړي چې که خبرې ناکامې شوې نو دوی بیرته حملو ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتکزي بشپړه مرکه د ازادي او مشال راډیو په ویب پاڼو باندې خپره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خپروو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کېږي، د هغې نتیجې سره ازي به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کے طالبان حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان سوال جواب کو دو فکروں کی نیچ کے دلائی. افغانستان کل ہم دا پاکستان سے دا جنگ نے خواہش کری دی نہیں دعا کری دا پاکستان سے دوی جگڑی پیش سوئے پندو نسو پندش پہ تکی او پندو نسو دریا ایوکش پاکستان مات شو پدوار کی افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې ټیک دی زموږ د هند سره ډېر نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو په منځ کې یو ملک رادغه سوي یاست. هند زموږ سره پر اباسین باندې دغاو لامونه نیولې د اباسین افغانستان او د اباسین لاندې هندوستان و. لیکن تاسو جګړه ده زموږ د خوا بې غمه اوسئ. د ظاهر شاه په وخت کې هم بیا د درې په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزي مباد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار دا ده ریان په دې زمواره دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې زمواره ده چې دوی ورزه ستا ازادي دفاع کومه په کار دا ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای خلکو دا کړی وی بلکې ورسره دې خو بیا روان دي د نوي جنګ تیاریان ورته کوي. افغانستان د دغه سره جنګ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه لنده ته چې ته دغه شی لنده ته چې ته پوهشی شی چې دا سیب دی دا مڼه ده دا فیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لیدلې، یارانو په ژوند ازادي نه دي لیدلې. دا په خبره نه سره پوهېږي افغانان په په چا پسې نه دي راغلي، دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي. موږ ملک سي موږ به زموږ دغه یو اوسېدونکي یو، دا په دنیا کې نه دي شوي چې مذاکرات روان یو څه مذاکرات مخکې وایي که دا کامیاب نه شو زموږ ملک بسم الله وک دا لیونتوب دی. دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کېږي او د دوی فوجان هغه وژل کېږي او دا مو چې افغانستان کې د هغې مرکزونه دي، دا مو چې مونږ ته دفاع حق دی په مونږ حمله کېږي. تاسو د پاکستان د دفاع دا حق منې دي چې څه وایي؟
دا حق ولې؟ خبره دا ده چې روسیان په دغه نه وتل په افغانستان هغه وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 13 ټوپک په 10,000 روپۍ روسیان ننوتل. تا معنا هغه ټول قوتونه چې امریکا یې رهبري کوله او مخکښي یې پاکستان جاسوسي ادارو کوله، تا کلاشینکوف راوړلی ماکري ته په 10,000 روپۍ ملټري ویپن په 10,000 روپۍ راغلی. زما د کور دروازه کې تای کښېښو په څلورنې کارتوسو په خپله په دې جنګ کې ډېر لوی استاد چې د خلک یې ترنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وایي چې موږ نن 15,000 خلک د دنیا په ډېرو خطرناکو دغه کې ترین کړل. بیا دوی دغه ده چې وک په دنیا کې څوک دا نه کوي، په دنیا کې څوک دا نه کوي.
محمود خان اتکزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
یو بل لیت مشين چې ورکی دی مشنان یو مشين دا ساتي تا درې او ویني وزیر پنځنی وزیر د ګرد جهان انسانان په کې دایي چې به خلکو په اړه تا ترین کړ او به دې خوش یې لخر دا خاري روان بمو د خواري روان خطرناک تا به ټول ملکون ته ویل شروره محمود سره خیال کوي دا بمونه الوزولی شي، تر خان سره خیال کوي دا پلونه الوزولی شي، د پلانی سره خیال کوي دا سټینګر میزایل چلولی شي، د پلانی سره خیال کوي دا د خټو نه خاورو نه بم جوړولی شي. تا خوش کړل او بیا دې ګرځان په جهان کښې نو ستا جنګ ختم شو په جهان کښې چې هر چېرې یو څوک شه ونی په الجزایر چېرې دي الجزایر په افریقا کې چې یو څوک به ونیول شو چې پولیس په دوی چې ماتې ووه ټرینګ دې چېرې کړی دی ټرینګ په کوټ کې کړی ټرینګ دې چېرې کړی دی ټرینګ په کوټ کې کړی دا خو فارسي کې عباد سبا هم اردای توس دا خو تاره جوړه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو اوس به ورشو د اتلولۍ موضوع ته. البته د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړې. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتلولۍ وه. ایران دویم مقام وګټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید. د افغانستان لپاره د لوبې په لومړي میدان کې لوبډل مشر عباس حیدري په 14 دقیقه کې ګول وواهه. دویم ګول هم علي احمدي په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټې اخیستنې ترسره کړ. ایرانی ټیم یوازې یو ګول ترسره کړی شو او تر پایه 2-1 وروسته پاتې شو. د افغانستان او ایران د فوټسال دا لوبه له څو لانجمنو شیبو ډکه وه چې څه ناڅه یې په لوبې سیوری غوړولی و. که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بالاخره ایرانی لوبغاړو تر ګټې اخیستنې ترې ګټه وانخیستلی شوه، خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډېرې لانجې او فاولونه وکړل. د لوبې ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول ترسره کړ، هغه همداسې چې کله افغان ګول ساتونکي احمد اسماعیلي وتوانېد د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړي او د ګول مخه ونیسي، ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکی د پښې په ضربه یا لغته کلک واه. دا پیښه د لوبې داور له نږدې څارله او ایرانی لوبغاړی سمدستي د سره کارت پور کولو له میدانه بهر کړ. دې شیبې د ایرانی روزونکو او لوبغاړو غوسه وپاروله او لوبه د څو دقیقو لپاره وځنډېده. د ځنډ په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د برید په تکل ورغلل او لانجې یې سره وکړې، خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا له کومې لویې پیښې پرته دا شیبې کنټرول شوې. داورانو د لوبې د وروستیو 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري، دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او له لوبې بهر کړل. په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبې وروستۍ 15 ثانیې په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بالاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره یې د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. دام د افغان ځوانانو اتلولۍ ولولې وې چې جشنونه او ولولې وې چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی و. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی و. درېیمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکیچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې له واکته رسېدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړي دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤلین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نورو ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شرې ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤلین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شرې ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به لس ورځې دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو، البته هغو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي
موږ په د خسته ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شری و ساری ویروسی ناروغي ده چې ډیر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شری نښې عموما د ویروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي. د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره یې بیلابیل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مال کیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له امله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابوله.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسر میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل بیل اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغي باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پېښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تېري له امله مجرم پېژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پېښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پېژړې درديږي چې دوی د مهاجر دي او دوی د دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پېښېږي چې کله جنسي تېري هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پېژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانې هم برخه ده شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بله مرغه په دې تېرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او آن تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوي دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوي دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام مخ دی. هاخوا په فرانسه کې هم مخ په وخت په بېلابېلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې چیرې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پېښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخ